دا مشال ریډیو د په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم سلامونه میمنه په دې یو ساته خبرونه کې تاسو ته په لومړی برخه کې ریپورتونه تفصیلي در خبرو، په دویم نیمه کې درته د مشال ریډیو اونې خبرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې به د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه له اسرار العالم مومند وو.
د روان 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د لاردرک کسانو په اړه حکومتي کمیشن تا د 19 تا د یو سل اووه نوي لاردرک شو کسانو کې سونه ورول شوي دي. د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر وای په ملکنډ کې د امن پاڅونو ملتوي کوي. او د طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبري اجانس وایي له پرونه راهیسې له پاکستانه نږدې 370 کورنۍ بیرته افغانستان ته وستنې شوې دي. اوس خبرونو تفصیل. د روان 2023 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د لادرک کسانو په اړه حکومتي کمیشن ته د 190 لادرک شو کسانو کې سونه ورول شوې دي. دا خبر د کمیشن په هغه راپور کې شوی چې پرونو خپور شو. په پاکستان کې په 2019 کال کې د ورکو کسانو د قضیو څېړلو لپاره سرکاري کمیشن جوړ شوی دی. کمیشن په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې تر اوسه دوی ته د ټول هیواد نه 2015 اتیا د لادرک شو تنانو قضیې ورول شوې دي چې پکې 8015 سواري شوی او نورې لا هم پاتې دي. د ریپورت لمخې په دغه کسانو کې 210 تنان وژل شوي، څه باندې 1000 په مختلفو حراستي مرکزونو کې دي، 601 په جیلونو کې دي او 4514 تنان خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي. په پاکستان کې د ورکو خلکو ستونزه له 16 راهیسې روانه ده او د بشري حقونو فعالان او د ورکو کسانو خپلوان د خلکو د بې درکه کولو تور د هغه هیواد پر استخباراتي ادارو پورې کوي او ادا کوي چې ځینې کسان یې جالین خطو کې وجل شوی هم دی. خو په وزارت استخباراتي ادارو دغه تورنه په وار وار رد کړی دی. د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر میاقت خار حسین وایي د حکومت امنیتي ادارو لخوا د ممکنه پوځي عملیاتو په اړه د وضاحتي بیانونو تر راتلو وروسته دوی د جولای پر 15 د ګوند لخوا اعلان کړل شوی په ملکنډ کې د امن په څونو ملتوي کوي. نوموړي دغه خبره د جولای پر لومړۍ نیټه په پېښور کې خبري غونډې ته وکړه.
دا داسې فیصله ده چې هغه وایي چې کوم اپریشن او ناپریشن خو ولاړ دی نه، مطلب چې کوم لکه د اطلاعاتو په بنیاد کوم اپریشن کیږي، انټیلیجنس بیس اپریشن اخو روان دی که یو ځکه دهشتګرد دی په ورزي. خو داسې کلیام اپریشن اعلان زموږ په صوبه کې دا چې کوم دی نو تقبل نه دی.
د لهغه وروسته چې د جون پر درویشتمه د پاکستاني وزیر اعظم شه بشری په مشرۍ د لوپوړو کمیټه په غونډه کې پریکړه شوې چې تر غرو سغرزي پر ضد د ازمستي کمپ په نوم عملیات کوي. خو وروسته حکومت وضاحت وکړ چې دا به د پخوا په شان پراخ عملیات نه بلکې هدفي به وي او خلک به په کډه کولو نه مجبورول کیږي. البته د حکومت لخوا د ازمستي کمپ عملیاتو تر اعلان وروسته د عوامي نیشنل ګوند په ګډون پښتونخوا ملي پارټي، جمعیت الاسلام وفي، جماعت اسلامي او ځینو نورو سیاسي ګوند دونو قبالی ولس او زنو سازمانونو دغه عملیاتو مخالفت وکړ. په بلوچستان کې په دریو جلا جلا پیښو کې 15 کسان وژل شوي او 15 جوبلي. پرون په کوټه کې د سوی ګیس ادارې مرستیال مشر منیر احمد له کور څخه دفتر ته روان و چې ناڅرګند وسله والو په ډزو سخت جوبل کړ چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. د ادارې ویاند صفدر مشال ډو ته ویلي چې د پولیسو لخوا پلټنې روانې دي. بلخو د بلوچستان په قلعت کې انتظامي چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ډو ته ویلي چې هلته هم نن د سړک غاړې په بمی چاودنه کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او څلور جوبل دي. بلخو د بلوچستان په کیز ضلع کې یو انتظامي چارواکي د نوم نه ګندول په شرط مشالې ډو ته ویلي چې پرون هلته په یو بمی چاودنه او د ډزو په پیخه کې درې کسان وژل شوي او یو جوبل شوی دی. په وژل شوو کې یو ښځه او دوه ماشومان شامل دي. چارواکي وایي دا پیژندل شو وسله والو په یو کور ډزې کړي چې پکې محمد علي نومې تن جوبل شوی او چې کله یې کورنۍ نوموړی روغتون ته رسولو نو د کور مخې ته یې بمی چاودنه وشوه چې پکې دغه مرګ جوبله رامسته شوه. د یادو درې مړو پیښو ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې، خو اکثره دا قسمه پیښو ذمواري بلوڅ وسله وایي ډلې پر غاړه اخلي. د پاکستان د پنجاب صوبې په ساحوال کې یو ځای عدالت د جون په 19 یو عیسائی مذهب تن احسان شان ته د مذهب د سپکاوي په کیس کې د مرګ سزا اورولې ده. دا خبر د احسان وکیل خورم شهزاد د جولای په لومړۍ نیټه خبري اجانس اسوسیټډ پریس ته کړي. نو موري وای د دې سزا خلاف با اپیل کبي د خبري اجانس لمخه په احسان شان تور دي چې پروس کال د جړوالا پیخي ورستا په ټولنیز رسنی ټیک ټاک کې د مسلمانانو خلاف نفرت انگیز مواد خپاره کړي وو. د 2023 کال په اگست کې د پنجاب په جړوالا سیمه کې لزګونه پر د لوکسانو د مظاهره پر مهال پر یوش مر کلیساګانو د عیسایانو پر کورونو بریدونه کړي وو. د پاکستان د مذهب د سپکاوي قانونو لمخه څوک چې مذهب ته په سپکاوي کې ککړ وګرځي نو ورته د مرګ سزا کېدای شي. البته تر دې دمه څوک په دغه جرم کې په دار نه دي جړول شوی. مشال لړیو ته وګورئ د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اجانس وایي له پرون راهیسې له پاکستانه نږدې 300 کورنۍ بیرته افغانستان ته ورستنې شوي. د اجانس نن پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي له دغو کورنیو 350 د کندهار د سپین بولدک 340 د نیمروز د وریخمو پولو او 121 نورې د اسلام کلال لارې بیرته هیواد ته راغلي دي. دا چانس پر اساس له دې ډلې شپږ کورنۍ خپلو سیمو ته لیږدول شوي او پر یو شمېر نورو کورنیو مرستې هم ویشل شوي. د افغانان په داسې حال کې بیرته افغانستان ته ستنېږي چې له پاکستان څخه یوازې په 13 جون میاشت کې 2000 افغان کډوال افغانستان ته ورستانه کړی شوي وو. د تر دې مهال مشال خبرونه
مشال ریډیو ته غوښیست. خبرونه مو له اسرار العالم مومن څخه اوریدل اوسم د ریپورټونو پر لور. په پاکستان کې د جبریل ادرکیو د پلټون لپاره جوړ شوی حکومتي کمیشن د جولای پر لومړۍ نیټه په ملک کې د لادرکه کسانو په اړه تازه ریپورت خپور کړی دی. په دې ریپورت کې ویل شوی چې د 2023 کال له پیله تر اوسه په ټول ملک کې په لسګونه کسان نور لادرکه شوی دی، خو ریپورت دا هم لیکلی چې د تیر کال په اوږدو کې د ګڼ شمیر لادرکه کسانو مسلې هواری شوي هم دي، خو بل پلو په زور د لادرکه کړل شویو کسانو د مندلو او خوشی کولو لپاره مبارزه کوونکي د حکومتي کمیشن دا شمیرې ردوي. د دوی په وینا د لادرکه کسانو شمیر تر هغه بیخي زیات دی کوم چې د دوی په وینا د دې کمیشن په ریپورت کې شودل شوی دی. د دوی په خبره دا کمیشن په بې طرفه توګه د لادرکه کسانو د مسلې د پلټلو واک نه لري. په اسلام آباد کې د مشال ریډي خبريال راشد خټک په دې اړه ریپورت لري.
د یو راپور تر مخه په پاکستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 199 کسان جبري لدرکه شوي دي. دا راپور د جبري لدرکه د پلټنې لپاره جوړ شوی کمیشن د جولای په لومړۍ نیټه خپور کړو. په راپور کې ویل شوی دی چې د جون تر 10 نیټې پورې په ملک کې د ټولو لدرکه شوو کسانو شمیر 10215 اتیا وو، خو کمیشن په دوی کې د 6545 کسانو درک لګولی دی او 1555 کیسونه یې ختم کړي دي. په راپور کې ویل شوی دی چې د کمیشن سره 2210 کیسونه پاتې دي او 1514 کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. 1002 کسان د امنیتي ځواکونو په بند کې دي، 610 په زندانونو کې دي او د 201 کسانو مړی موندل شوی دي. دا کمیشن په کال 2011 کې د جبریل درکه شوو کسانو د موندلو او د دوی په لدرکه کولو کې ککړ کسانو په ګوته کولو لپاره جوړ شوی وو. د کمیشن نه علاوه مختلفو حکومتونو د لدرکه شوو کسانو د موندلو لپاره وخت په وخت کمیټیانې هم جوړې کړې دي. د جبریل درکه ستونزې په اړه په پارلیمان او عدالتونو کې خبرې هم کیږي. د حکومت نمائندگان په پارلیمان او تونو کې وایي چې دا یو پیچلې مسله ده او شپه په شپه نشي حل کېدای. دوی ادعا کوي چې ډېر لدرکه شوي کسان په خپل خوخه نور هیوادونو ته تللي دي او یا د وسلوالو سره ملګري شوي دي او د ریاست په ضد جنګيږي. په اسلام آباد کې د لدرکه شوو کسانو خپل خپلوانو تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس اند پبلک سرویس ټرست بنسټګر امنه مسعود جنجو مشال رډیو ته وویل چې دوی د کمیشن د کار نه راضي نه دي، ځکه چې په تیرو 14 کلونو کې نور خلک هم لدرکه شوي دي.
135 کیسز سے یہ سٹارٹ ہوا تھا اور آج کیسز سماعت کر رہے ہیں وہ 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے.
دا کمیشن دا جوړېدو په وخت یو سل 15 کسان لزره کوو، خو اوس تر 10,000 زیات کسان ورک دي. دا کمیشن خپل حکم هم نشي عملي کولای، نه څوک حکم مني. دې کمیشن سره د یو سل 15 داسې کسانو نمونه دي چې د خلکو په ورکولو کې ککړ دي، خو دې د یو کس خلاف هم مقدمه نه ده ثبت کړې. نو دا به ښه نه وي چې داسې بې ګټې او بې واکه کمیشن ختم شي او حکومت یوه داسې اداره جوړ کړي چې د لزره کشو خلکو موندلو واک ولري. د قانون وزیر اعظم نظیر ترر سمو د وړاندې د خلکو د لدرکه کېدو په اړه ویلي چې حکومت د ټولو خواوو ترمنځ د اتفاق د لارې د دې ستونزې حل کولو لپاره هڅې کوي. ده وویل چې پاکستان د تیرو څلورو لسیزو راسې په جنګ ځپلي سیمه کې د لومړۍ کرښې رول لوبولی دی، ځکه دغه رقم ستونزو سره مخ دی او په ګاونډیو هیوادونو کې ننګونو حالات نور هم کړکېچن کړي دي. په پېښور کې د لدرکه شوو کسانو د موندلو لپاره هڅې کوونکي یو مدني فعال آفتاب علي شاه په دې هکله مشال رډیو ته وویل.
دا یو اهم مسله ده چې حکومت یا کانسټبلشمنټ چې دی هغه په دې باندې صرف د هغې حده پورې خبره کوي چې په موږ باندې څوک سوال چوت نه کړي یا په موږ باندې سبا څوک اعتراض ونه کړي چې تاسو پرې کار کړی نه دی. نو دغه شانتې دا وختن په وختن په دې باندې کار کېږي او ججان دي یا سیاسي خلک فرض کړه هغه پکې مخلص هم وي، یو داسې یو خفیه لاسي داسې یو پټ لاس شته چې هغه او دومره طاقتور دی چې هغه په سیاسي خلکو باندې هم اثر انداز کېږي او په عدالت په دغه په کاروایي باندې هم هغه اثر انداز کېږي او کم کمیشن چې جوړ دی د هغې باندې هم اثر انداز کېږي.
د جبریل درکیو د پلټنو لپاره جوړ کمیشن د سپریم کورټ یو پخوانی جج جسټس جاوید اقبال په مشرۍ کې کار کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د جون میاشتې له نیمایي څخه ګرمي لا پسې زیاته شوې ده. د ملک د نورو سیمو په څیر د خیبر پښتونخوا په صوبه کې هم ګڼ شمیر سیمې داسې دي چلته د در حرارت درجه ډیره پورته شوې ده. بلخوا د دې سیمو خلک د بجلی له کمی څخه سر ټکوي. دوی وایي یو خوا سخت ګرمي ده او بل پلوی د لوډ شیډنګ له کبله په مشکلاتو کې لا اضافه شوې ده. اوس پښتنه دا ده چې په داسې سخت ګرمي کې عام ولس د ځان خیال څنګه ساتلی سي؟ د مشال ریډي خبريال شبیر جان له ډاکټرانو سره غږیدلی دی.
د پاکستان د موسمیات محکمې تر مخه دا وخت د بلوچستان ځینې سیمو کې درجه حرارت تر 48 ډیګري سینټي ګریډ او د خیبر پښتونخوا په ځینو علاقو کې تر 40 ډیګري سینټي ګریډ رسیدلې دي. طبي پوهان وایي هر وګړی باید د ګرمۍ او لمر نه ځانونه وساتي، په خصوصي توګه کم عمر ماشومان او د ډېر عمر مشران چې نه بهر وزي او نه ګرم خوراکونه وکړي، ځکه ګرمي سیوا ده او ډېر وخت راسه بارانونه هم نه دي شوي. بونیر ډګر اسپتال کې ډاکټر امیر تاج خان مشال لیډو ته وایي
ډیر زیات سخت حبس دی، ټمپریچر هم ډیر زیات هاي شوی دی، نو عوامو ته د مطلب دا پته یی چې یاره د دې سره لکه د حرارت نه سړی متاثر کیږي شي چې خدای مکا هغه د خپل ژوند نه هم لاس بدلی شي او بل هغه ته مختلف قسم مسلې چې د پالجه پورې د جټکې پورې د عمرات لی شي. سړی ګرمای ډیر زیات شوی دی نو هغه په کار داد چې یخ زی ته هغه لاړ شي او داسې لس پنځه لس منټه پس اوبس کی بار بار او که خدای مکر تیز حرارت نه سو بے ہوشی نو جتنا غوی نه کم مس لري شي او چې کم سټ سرا یا ترخونو کې او یا گروین ریجن پدې کې او تور کې خودي شي او باغبان یخ تولیا یا یخ کفړه واچولی شي ور سرا اغا یو هوادار علاقې ته ترانسفر شي.
دا چې کم داسې احتیاطي ګامونه پورته کول پکار دي، په خصوصي توګه خوراک څخه کې نو په خبر کې د غذایت ماهر فهد الله مشال لیډو ته وایي باید داسې خوراکونه وکړي شي چې پکې اوبوي او د دالونو او غوخو پزه میوه او سبزه وخړل شي.
او بډی ریسکل پکار دي چې کوم د شوګری ډرینکس دی یا بوتل شول یا سافټ ډرینکس شول دا یا کیفین شول لکه چای وغیره، نو د دې کنزمشن لک کمول پکار دي. دا سي قسمه فروټس او ویجیټیبلز هغه شتل پکار دي چې کوم کې اوبو مقدار زیات دي، لکه اوس بادرنګ دی یا واټر میلنز دی یا خټکی شول چې موجود کې د اوبو کمی نه راځي. د ګرمۍ کې د غوخې شول او پروټینز ولا خوراکونه د لک کمول پکار دي او د سره سره لکه داسې قسمه شیزونه هم اوایډ کول دي چې هغه زموږ جسم له نور ګرمایش ورکړي. لکه چې څنګه یو ګاډي کې سټارټول د پاره هغه کې هغه تیل سوځي او هغه کې هغه ګرمایش په جوړیږي، نو دغه زموږ د جسم مثال هم دی. ډیر څه ضروری کار نه وینو بهر نه دی وتل پکار.
نو وړ وای هر وګړې کزانانه دي او کنارینه لوي دي او کوماشوم باید نره او پستی کپړې چوي سر پټوي د ماستو په یو لسې او کورونی شربتونه او د نیمبو د اوبو بیا به استعمال وکړي. د پاکستان د موسمیات محکمې اټکل تر مخه هم دې روانه ونه کې د خیبر پښتونخوا په غریزو او بالای سیمو کې بارانونه او تیز هواګان راتلی شي، خو زیاتره میدانی سیمو کې هم د غرنګ موسم د اوچ او د ګرم کېدو امکان دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ په کراچۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې سخته ګرمي ده او د موسمیت محکمې په وینا چې د تودوخې درجه تر 40 ډګري پورته سوې ده. هلته هم خلک د بجلی له نشټوالي سر ټکوي. په ځنګړې توګه د کراچۍ په پښتون میشتو سیمو کې خلک وایي چې د دوی د سیمې لوډ شیډنګ تر نورو سیمو زیات دی. بل پلوه حکومتي چارواکي وایي په ګرمۍ کې د بجلی استعمال هم زیات شوی دی، نو ځکه د بجلی لوډ شیډنګ دی. نیاز علي نور حال راکوي.
پرون د جولای په لومړۍ نیټه هم په کراچۍ ښار په بنارس، کیمانۍ، لانډي، عزیز آباد، سوراب ګوټ، گلشن اقبال، کورنګۍ او اورنګي ټاون او نورو سیمو کې هم خلکو د بجلی د اوږد لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې او د بجلی محکمې کې الیکټک بیلابیلو دفترونو مخو ته پرلتونه هم وهلي وو. په کراچۍ کې خلک وایي چې د نورو سیمو سره په پښتون میشته سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی دی. د کراچۍ د بنارس سیمې یو اوسیدونکی محمد ریاض خان مشال تو ویلی له یو خوا د روزي 12 ساعت لوډ شیډنګ کیږي، نو بل خوا د شپې هم بجلی د اوږد وخت لپاره بندیدل معمول جوړ شوې دي.
لوډ شیډنګ اړو ټایم لري مالو کم چې لوډ شیډنګ ټایم د 12 غنټه او په خپل ځای دی هغه دی دی ټایم دا هو ځړو وړي بجلی بند کی کله وای چې 20 پارت ته کله وای چې 12000 پارت ته د ګرمۍ د لاسه دلته خلکو بند ګران دی. بل بیا د بجلی نه ټکولو او نشي ټکولو دا غیر د لاسه بند ګران دی.
د کراچۍ سوراب ګوټ سیمه اوسیدونکو روید الله بیا وای سخ کال په کراچۍ کې د ګرمۍ کچا زیاته شوی، خو په ورته وخت کې چې اکثره خلک په پلیټونو کې اوسي د بجلی لوډ شیډنګ ستونزې زیاتې کړې دي.
نو د نورو کلونو په حساب باندې کراچۍ کې ګرمۍ هم زیاته ده چې د بجلی کما اداره ده، نو دا غي د طرف نه دا نه انصافي کیږي چې کله هم د ګرمۍ تیز ای په کوم وخت کې لکه سهار د 12 بجو نه 19 تر 3 4 15 بجو پورې بیا داسې د شپې چې د خلکو د آرام وخت وي په داسې وختونو کې دوی بجلی بوزی بجلی کته کی ختم کی، نو د دې په وجه باندې د خلکو ژوند ډیر زیات زیان منشوي دی، ډیر زیات شانه او تکلیف سره خلک مخامخ دي.
په عین وخت کې د کراچۍ د کیمانۍ اوسیدونکو پرید الله خان بیا وایي چې 13 میاشتې راهسي د بجلی لوډ شیډنګ هیڅ وخت هم معلوم نه دي او ځکه دوی بیا په کورونو کې د پاکو اوبو نه هم بے برخي شوي دي.
درې غنټې څلور غنټې په یو ټایم باندې لوډ شیډنګ د شپې بجلی نه هو شو زمنګا او بو تقریبا 2 میاشتې شو چې ناراضی کوبر راضی نو بجلی نه چې بجلی لوب نه او ډیر زیات په مشکلات سره خلق اختل او ام پی آر قانون چې کومه دا کنه هغه کې مکمل لکا بیلونه راضی بیلونه دومره زیات راضی کنه چې دا هغه سره تصور نشي کولای او بجلی شته نه.
د کراچۍ اورنګي ټاون سیمه اوسیدونکو محمد خالد خان بیا وای هر ورځ تر سحر نه تر شپې نه وخت پوری 12 ساعت لوډ شټینګ کیږي او بیا هر شپه د 100 ساعت لپاره بجلی هم بندوي.
ایم پی آر کالونی اورنگی ٹاؤن قصبہ کالونی اسلامیہ کالونی ملحقہ چسمرا علاقے دی تا چکم اعلانیہ لوڈ شیڈنگ دے اغا 12 گھنٹے دے ڈھائی گھنٹے بعد ڈھائی گھنٹے لوڈ شیڈنگ دے لیکن ددے سرا سرا د شپے ہم 2 گھنٹے بجلی اکثر نہیں نو داغے دو جنریٹر زیات مسائل دی بل دو بو مسئلہ ڈر زیات سنگین دا.
پا کراچی کی خلق د بجلی محکمے کے الیکٹرک سرا د سن پ صوبائی حکومت ہم سختی نیوکی کوي او تری غختنه کوي چې د بجلی محکمه په ضد عملی ګامونه واخلي او دوی ته د بجلی اسانتیاوي برابر کړي. خو بلخوا د سن صوبې د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن بیا د جولای په لومړۍ نیټه په سن اسمبلی کې په خپل وینا کې ویلي چې حکومت په کراچۍ ښار او د سن صوبې په نورو ښارونو کې د غیر اعلانیا بجلی لوډ شیډنګ زیات بلونو پر ضد وزیر اعظم ته لیک استولی دی او تری غوښتي دي چې د بجلی محکمه کې الیکټریک او نورو ادارو په ضد ګامونه واخلي.
کے الیکٹرک ہو یا ہسکو ہو یہ سب کو یہ ایک پاکستان کے نا اہل
دی وائی کے الیکٹرک دا کہ حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن یا سکر الیکٹرک سپلائی کارپوریشن دا پاکستان نا اہل ترین اداری جوڑی شوی دی. دوی یوازی لوٹماری پیل کھڑی دا پاکستان دا آئین خلاف ورزی پیل کھڑی دا بجلی پا بلونو کی دا اولس نا پا غیر قانونی توگا زیات پیسی اخلی او بجلی ہم نور کوی او پا کورونو کی ناس بھی او بس بلونا لگی.
یہ گھر بیٹھے ان لوگوں
شرجیل انعام میمن زیادہ کڑے چې د دوی صوبائی حکومت د کې الیکٹرک پر ضد هیڅ قانوني ګامونه نشي اخیستلې ځکه وفاقي حکومت او وزیر اعظم تلیک استولې دي. بلخوا په کراچۍ کې د بجلی محکمې کې الیکٹرک ویان دي سحر افشا د مشال ریډیو په پښتنه د جولای په لومړۍ نیټه په خپل استولې بیان کې ویلي دي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ سیوا کې دوه سره د بجلی طلب سیوا شوې ده، خو بیا هم د خار په 50% علاقو کې هیڅ لوډ شیډنګ نکېږي او یوازې په پښتون میشته سیمو سیمو کې د لوډ شټنګ وخت نه دی غزولې. د دې په وینا چې په کومو علاقو کې چې به روزانه درې غنټې لوډ شټنګ کېدو، هغه 15 غنټو ته او د 2 غنټو لوډ شټنګ 100 غنټو ته زیات کړي دي. نوموړي وایي چې دا د خار هغه سیمې دي چرته چې د بجلی غلاګانې زیاتې کیږي او خلک د بجلی بلونه هم نه ورکوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د امینشل ګوند د خبر پښتونخوا مشر می افتخار حسین په پېښور کې د جولای په لومړۍ نیټه په خبری غونډه کې ویلي چې د ازمه استحکام په نوم پوځي عملیات دوی ته د منلو وړ نه دي. نوموړي ویلي چې دوی د دې عملیاتو پر ضد اعلان کړی احتجاج ځکه ځنډولې دي چې د پوینا حکومت په دې اړه وضاحت کړی دی. نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال غلام غوس مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې دوی یو پلو له ناامنۍ سره تکوی او بل پلاو د عملیاتو مخالفت ولیکوي. می افتخار حسین وای
دا داسې فیصله ده چې هغه وایي چې کوم اپریشن او نو اپریشن خو ولاړ دی نه، مطلب چې کوم لکه د اطلاعاتو په بنیاد کوم اپریشن کیږي، انټیلیجنس بیس اپریشن اخو روان دی که یو ځکه دهشتګرد دی په ورزي، خو داسې کولی عام اپریشن اعلان زموږ په صوبه کې دا چې کوم دی نوږ تقبل نه دی.
تاسون خو تاسو ملتوي کوو چې د پنځم کمو او مخکې سره عمل په کار دی، دا اپریشن تکه خو منظور شوه دی اپیکس کمیټه کې وسم دا غوښنه ما ماغه دی اپریشن ازمه استحکام
هغه په خپل وای مونږ په دې بنیادو چې کدنن حکومت او سکیورټی ایجنسی په خپل خپل بیان بدلی او هغه وای چې زموږ دا مطلب نو د دې مطلب دی چې د سیاسي پرشر هغه قبول کو، نو مونږ په دې وجه سیاسي پرشر هغه ټیم استعمالو چې کوم وخت ضرورت دی، نو دا اوس مونږ خپل پټه ته چې تاسو تیار اوسئ او چې کلم مطلب دا سی خبرو شي، نو مونږ به چې کم دی هم د غرنګ پاسونم کو او مطلب امن مارچ پم کو
خیبر پختونخوا کې خو ډیره پریشان شي، په سواد کې شوې، په وزیرستانونو کې شوې دي، په نورو باجوړو دي وس تاسو وختي ویل چې دې ځلکه اپریشن کیږي، نو بل یو ځای کې
پنجاب کې دي، پنجاب کې چې کم دی نو خپل کالدم تنظیمونه دي او هغه تنظیمونه به دستور شته، نو کته دلته اپریشن یو کې ټول پختانه مړ کې او التوی ندی، مطلب دا چې ستا ګډ طالبان خوشته کنه، نو دهشتګردي به بیا می، نو مونږ وایو چې په طالبانو کې ګډ او بیډ نشته، دا ټول یو مطلب ختمول غواړي او چونکې ډیر وخوشو چې موږ دا چغه و چې په پنجاب کې دهشتګرد تنظیمونه شته، ویا تنظیمونه د پنجاب نه دی شروع کی او چلته نه شروع کی ماستر مایند هغه دی چې مطلب مونډ ولا وخه، نو دهشتګرد به چې کم دی ختم شي او دا جنرال فیس چې سلویغ زر راوتی دا د گرفتار کې دا خو د دې پر ریکارډ دی
نه، او دا سلویغ زر کسان چې اوس راغل دی په جنوبي ضلعو کې چې د شپې څوک نشي راوته، پولیس نشي، ګش نشي کولای، نو په دې صورتحال کې کا اپریشن هم بیان کیږي، نو کسل عمل جوړیږي مخکې
موعد تاسو وخت کې مطلب دا چې لکه مذاکرات کوي یا اپریشن کوي چې دغلته دهشتګر راغلی دي، نو سټارټ د دین ولې دا چا راوسته، د چا په موعده رالل او ولې رالل، نو دغه دهشتګرد هم کولو دي اصل ویخ زره چې چا موعده کړی هم کولو دي او خبر هم روانه او بل پی اپریشن هم کې، نو دا قصوروار چې ته نه سزا کې، نو دا خاص لړل او تپل دي، اول به جنرال فیض او دغه سره قصوروار خلک هغه به چې کم دی نیسي، څو چې داخله کو نیسي، نو تا ته معلوم دي چې څوک څوک دی کم کم ځای کې، زما یقین نه چې دا به کنټرول شي.
اخیری پوښتنه دا کوم نېشنل اکشن پلان د آرمی په دسکول نه پس جوړ شوی؟ تاسو وخت ویل چې دا غي صرف په یو نقطه عمل شوی.
بالکل شل نقطې دي، په یو نقطه دی عمل کړی فوجي عدالتونو باندې، په نورې نه دی کړی، دې کې ډېر نقاط دي پکې چې په ټولو عملو کې، مطلب چې لکه دا افغانستان سره که په وخت باندې په نشن اکشن پلان عمل شوی، هغه خپل دهشتګر ختم کړی دی، خپل دهشتګر ختم کړی، نو هغه کار دی اونکو اوس هم چې کوم دی په کار دی چې اعتماد بحال کی، سفارتی تعلق بحال کی او د دهشتګردو خلاف جنډ اکشن وکړي، اله به کامیابیږي، اسې نشي کامیابیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاسته. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن له یو لوړپوړي پلاوي سره تاجکستان ته روان شوی دی. نوموړي ته د دې سفر بلنه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ورکړې وه. شهباز شریف به لومړی د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزیر او بیا له ولسمشر سره لید کاته کوي. دوړ غړي به پر دوه اړخیز چارو همدغسې پر افغانستان بحث کوي او اټکل کیږي چې دوی د کاسا زر پروژې په اړه بحث وکړي. تفصیل یې په دې اړه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک وړاندې کوي.
د پاکستانی چرواکو تر مخه په دې دونه کې په دواړه خزو ګټو سوداګرۍ پنګونې د سیمې او نړۍ په مسلو خبرې کیږي. خو په اسلام آباد کې آزاد خبریال او د اقتصادي چارو ماهر ثناء الله مشال رډیو ته وویل چې د شهباز شریف د دورې په موخه د تاجکستان سره د نوو لازنامو لاسلیک کېدل ډېر امکان نه لري، بلکې د هغه پخوانیو لازنامو او پروژو په هکله به خبرې کیږي چې په 2022 کال کې د تاجکستان ولسمشر د پاکستان د دورې په مهال لاسلیک شوی وي.
دیکھیں یہ بائی لیٹرل ایشو ہے اور تاجکستان کے صدر نے یہ دعوت دی تھی اور خود انہوں نے وزٹ کر لیا تھا، جو بائی لیٹرل ایشوز ہیں ان پر
دادت و اڑاخیز گوٹو دا پرا کے دون کی دورہ دا دادی بلنا دا تاجکستان اللہ سمشر ور کرے دا دوی برا تجارت او پنگوان پہاکلا خبری کوی سو وڑی وڑی پروجی دی اور یو لویا پروجا کاسا یو زر دا نوے لوز نمی گرانی دی چی پدی مکا وشی، البتہ دا کلتوری پروجو پر اڑا تفاہم کے دائشی
کچھ ایم او یو سائن ہو سکتے ہیں اور کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہے اس میں.
اسلام آباد کې یو بل اقتصاد پوه او د ډان ورځپاڼې خبریال خالق کیانی وایي چې شهباز شریف د چین نه پس د تاجکستان دوره کوي، ځکه چې پاکستان د چین په شان تاجکستان هم دوست هیواد ګڼي. د وزیر اعظم د دورې په اړه مشال رډیو ته وویل
کاسات 1000 کی وجہ سے ایک چیلنج اب آ گیا کہ پاکستان آلریڈی یہ اس وقت کنسیو ہوا جب پاکستان شارٹیج میں تھا.
بجلی پروژے کا سیوزر خبر تر ټولو مهمه ده. دا پروژه خا وخت بل شوی چې په پاکستان کې د بجلی کمبود وو، اوس پاکستان سره خپل بجلی هم شته. سمو د وړاندې دا خبرې هم کړي چې زیاتی بجلی په تاجکستان یا افغانستان خرڅ کړي، خو په دې پروژه کار روان دی. البته کېدای شي اوس ته نرخ پړه خبرې وشي چې پاکستان ته بجلی په مناسبه بیا په لاس ورشي. اسلام آباد کے دولتی خبری ایجنس ای پی پی اکنامک رپورٹر او تجزیہ نگار طارق عزیز مشال رڈیو تو ویل چې د شهباز شریف ته دورې په محل به صرف په تجارتی مسلو خبرې نه کیږي، بلکې د امنیت په حق لا او په خاصه توګه د افغانستان د وضع په اړه به بحث کیږي. خود کاسا یو زر پروژه هم د ایجنډې برخه ده.
افغانستان په حوالہ سره چې کمې شکایتونه پاکستان ته دي، نو دغه سي با شکایتونه تاجکستان ته مشته چې په دغه اړه هم دیو د یو بل خپل خیالات شریک کړي. کاسا دا منصوبه خو چونو دا خو اصل کې ډیره زړه منصوبه ده. دا منصوبه به مکمليږي په 2015 کې قرغیزستان نه او د تاجکستان نه زرو نواله د 1300 میگاواټو بجلی پورې دا به افغانستان او پاکستان ته سپلای کیږي. 1387 کیلومیټر دا ٹرانسمیشن لائن دی. تاجکستان کے ٹرانسمیشن لائن تقریباً مکمل لے. افغانستان کے سب مسئلے شتا دے فی الحال.
دا تاجکستان دا دورے نا پس پس شهباز شریف پا دریم جولائی دا علی امام رحمانوف سر پا شریک کازاکستان تزی او دا شنگائی کو آپریشن ارگنیزیشن پا سر مشریز غونڈا کے با گڑون کوی. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې درېیمه غونډه بیګا پای ته رسېدلې. په دې غونډه کې د نړۍ د 15 هیوادونو استازو همدغسې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومتي پلاوي ګډون کړی و. په دې غونډه کې پر ملګرو ملتونو سربیره د یو شمیر نړیوالو ادارو استازي هم شریکو. د مشال ریډیو همکار احمد تکل د دې غونډې په اړه نور حال راکوي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د جوړې شوې غونډې په پای کې وویل چې دوی خپلې غوښتنې نړیوالو ته وړاندې کړې او اوس دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې اقداماتو ته سترګې په لاره دي. ښاغلی مجاهد چې د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوله، تیره شپه ناوخته له خبریالانو سره په خبرو کې د افغانستان له خصوصي سکتور سره د همکارۍ او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د بدیل معیشت په چارو کې د نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه او د په وینا ډیری هیوادونو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. ښاغلی مجاهد د نجونو د تعلیم او بشري حقونو مسایل چې ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو خورا مهم بللي، د افغانستان کورني مسایل یاد کړل او زیاته یې کړه چې دا حساس موضوعات به د وخت په تیریدو سره حل شي. له دې مخکې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمری د کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوله په پرونۍ خبرې غونډه کې وویل چې د نجونو د تعلیم مسله نه یوازې د بشري حقونو له پلوه مهمه ده، بلکې د افغاني ټولنې د نیمایي وګړو د اساسي حقونو موضوع هم ده. هغې زیاته کړه چې د نجونو د تعلیم مسله په وار وار د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې یاده شوه او هیله یې څرګنده کړه چې په دې برخه کې به پرمختګ وشي. میرمن دی کارلو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو یا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. میرمن دی کارلو زیاته کړه چې په دې اړه به له طالبانو سره بیا هم خبرې وشي، خو هغې د راتلونکي غونډې نیټه یاده نه کړه. په دې غونډه کې د خځو استازو ته بلنه نه و ورکړل شوې، خو په پام کې ده چې نن سه شنبه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله په یو جلا غونډه کې د افغان خځو او بشري حقونو له ځینو مدافعانو او مدني فعالانو سره وګوري. میرمن دی کارلو دا غونډه مهمه وبلله، خو دوهې ته دریو بلل شویو میرمنو حبیبه سرابي، زبیدی اکبر او نبیل مسلح د اعتراض په دود په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. میرمن دی کارلو له دې کبله خوشینی څرګنده کړه، خو ویل چې د نننۍ غونډې ګډونوالې میرمنې به د افغان میرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي.
تاسو مشال ریډیو ته ورسېست اوردونکو د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو. د مهمو خبرونو یادونه او له هغه وروسته هم تاسو ته نیوز پروګرام وړاندې کوو. د پاکستان د حکومت د لادرک کسانو په اړه د پاکستان حکومتي کمیشن تازه رپورت خپور کړی دی او ویل کېږي چې د روان کال له پیل به تر اوسه پورې 190 لادرک کسانو پیښ سب شوي دي، خو د لادرک کسانو لپاره مبارزه کوونکو دا رپورت رد کړی او د دوی په وینا د اداره چې د خپلواکو پلټون واک نه لري. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن تاجکستان ته روان شوی، لږ سره په دې سفر کې لوړپوړی پلاوی ملګری دی او دوی بهلته پر یو شمیر چارو خبرې کوي. او د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحه کې د ورځنۍ غونډه بیګا پای ته رسیدلې ده. اوس هم تاسو د مشال رادیو اونیز پروګرام د مشال رادیو مجله وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې کران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر مو په یو بل غنه کې هرکلی کوم. دا ونې په خبرونه کې په دې موضوع یو راپور لرو چې کوم پښتنو شاعرانو په هندي سبک شاعري کړې ده. ورپسې د اوس مهال د ژوندو پښتنو شاعرانو په منځ کې د یو عمر خوړلي شاعر عبدالهادي ملا سره مرکه درته لرو. په آخره کې د سردار علي ټکر نه د عبدالهادي ملا یو غزل هم درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړئ. شعر پوهان او نقادان په دې باور دي چې په کلاسیکي شاعرۍ کې چې په هندي سبک په بشپړه توګه چا شاعري کړې هغه کاظم خان شیدا دی. دا چې هندي سبک کې څه ډول شاعري کیږي او په کلاسیکو شاعرانو کې نورو کومو شاعرانو دا سبک پاللې، د پښتني د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو کره کتونکو شعر پوهانو سره په دې رپورټ کې څېړلې دي. راپور به واورو.
مخ کی تردیش په پختو شعر کې په هندي سبک کرکتون کې دروغغو، په پارسی شعر کې سلور سبکونه پیژندل شوی چې یو ته عراقی، بل ته عربي، بل ته خراسانی او بل غي چې ډیر لوړو شاعرانو پاللې هندي سبک دی. د هندي سبک شاعری له بابای په غانی شروع شوی او لاغه ورسته صاحب تبریزی، غنی کشمیری او میرزا عبدالقادر بیدل او یوشمیر نورو شاعرانو په دې سبک کې تلپاتې شعرونه ویلي دي. بیا پښتو کلاسیکو شاعرانو کې حمید ماشوخیل، حسین علی خان او کامگار خټک په شاعرۍ کې د هندي سبک سرکونه شته، خو شعرپوهان په دې باور دي چې هندي سبک په بشپړه توګه کاظم خان شیدا پاللې او اوج ته یې رسولی دی. دا چې د نازک خیلې دې سبک ته ولې هندي سبک وایي، دا پوښتنه ډاکټر انیف خلیل چې د کاظم خان شیدا دیوانی ترتیب کړي او شرح یې پرې لیکلي دا رنګ ځوابوي.
هندي سبک هندي سبک ځکه وایي چې په یو دور کې په ایران کې د شاعرانو قدردانی کم شوه، نو دغه نازک خیالو شاعرانو د هند مخه وکړه. په هند کې قدردانی هم زیاته وه او ماحول، جغرافیا، موسم، حالات هم بدلو، نو د هغې اغیز په شاعرانو وشو، په شاعرۍ وشو او په دې شاعرۍ کې نور زیاته نازک خیالي، نوی تشبیهات، نوی استعارې، نوی علامتونه، حس امیزی، مثالی اسلوب او ځینې نور داسې ځانګړتیاوې وې چې هغه د هندي سبک د شاعرۍ ځانګړتیاوې وبلل شوې. یو خیال داسې انداز سره پیش کول چې د هغې دپاره نادر استعارې، نادر تشبیهات، ژوره مشاهده ډېر ځانګړی اړخ وګڼلی شو.
پوهن استاد لال پاچا ازمون چې په کاظم خان شیدا د تخیل سمندر په نوم کتاب لیکلی. مشال راډیو سره په خبرو کې شاید داسې یو شاعر یاد کړ چې تخیل او تفکر یې په شعر کې په موازی توګه پاللی دی.
شاید د هندي سبک پر بنسټ نوې پسخې وهلې دي او په پښتو شاعرۍ کې انځوریزې تجربې رامنځته کړې دي. د تخیل او د تفکر شاعر دی. د تخیل او تفکر ګډ حرکت کوي. یوازینی شاعر دی چې د په شعر کې سر تر پایه پورې دغه دواړه لوی ارزښمن عناصر او توکي په ډیره ښه توګه راڅرګندیږي. د خلکو د سوی د چټولو شعر ونه ویل، د خلک ځان پسې راپورته کړه. رنګینی د اشعار تر حنا زیب کا د شاید دیوان په لاس واخلې خوبانو، دا د شاعرۍ نچوړ یا لنډیز دی او پایله ده. او په همدې نتیجه باندې د دیوان چې دی هغه رښتیا هم له رنګینیو او له ښکلاو ډک دی. تشبیهات یې نوي دي، استعارې نوي دي، سمبولونه یې نوي دي، انځورونه یې نوي دي، او دا موږ ته د شاعر له افکارو او له تخیل نه غږیږي.
ډاکټر نورالحبیب نثار چې له پېښور پوهنتون څخه یې په هندي سبک کې پی ایچ ډی کړې او په کاظم خان شاید یې ایم فل کړې، هغه کاظم خان شاید په بشپړه توګه د هندي سبک استازی شاعر ګڼي.
شاید چې موږ وایو چې د هندي سبک تر ټولو هغه بشپړ استازی دی، هغه وجه دا ده چې د هندي سبک عمده خصوصیتونه چې دي، چې هغه مثلا د عام ژبې خبره وه، که د هغې نه د ترکیب جوړونې خبره وه، د ترکیبونو کې هم مختلف ترکیبونه، تشبیهي، اضافي او نور، دا مدام اصل ده. خصوصا بیا د هندي سبک د شاعرۍ تر ټولو هغه عمده تکنیک دی. مثلا شاید وایي د صورت په قوت څه شي بې اسبابه په شبنم کې کوم نهنګ شناوري کا. اوس په شبنم کې خو وزي نه کېږي د نهنګانو، بیا د نهنګ که نه، نو دا د خپل مثال دی چې خپله متوجه شوی دی خبرې ته، دا مثال یې ورکړی دی.
ډاکټر انیف خلیل د کاظم خان شاید د هندي سبک د پاللو وجه د هغه په هند کې پاتې کېدل ګڼي.
په دې کې داسې شاعران هم شته چې په هند کې یې ژوند نه دی کړی، لکه حمید بابا، علی خان، کامگار خټک. د دې په شاعرۍ کې نازک خیالي هم شته او د فارسی د سبک هندي شاعران یې هم لوستي دي. خو یو شاید په کې داسې شاعر دی چې هغه ژوند هم په هغه محیط، په هغه جغرافیه، په هغه موسم، په هغه حالاتو او په هغه خاوره او سیمه کړې دی چې هغه د هند سیمه ده، په رامپور کې ژوند کړی دی. او بیا د فارسی د دغه سبک هندي شاعران لوستي هم دي. نه صرف لوستي دي، په خپله شاعرۍ کې د هغوی نمونه اخیستي دي، د هغوی د شعر خصوصیات یې بیان کړي دي. نو شاید زما د خپل فکر مطابق په پښتو کې اکیو په کامله توګه د سبک هندي شاعر دی.
کاظم خان شاید د افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجری لمسی او د خوشحال خان خټک کډوسی دی. د زوکړې کال یولس سوه پنځه دېرش هجري قمري اټکل شوی او تر یولس سوه څلور نوي پورې ژوند یقیني دی. نوموړی د پښتو یو نازک خیال شاعر بلل شوی، د شعرونو دیوانی په افغانستان او پښتونخوا کې څو ځله چاپ شوی دی.
د عباس محمد عابد رپورټ مو اورېده د مشال راډیوي مجلې ته غوږ. عبدالهادی ملا د اوس نه تخمینا پنځه اویا کاله وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړي ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د ښوونکي په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څانګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي پنځوس کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلي دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. د هغه د شاعرۍ کتاب د وخت ضرب په نوم چاپ شوی دی. عبدالهادی ملا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډیر لرې تښتېدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپین روبې شاعر سره د مشال راډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلیږلې او د هغوی ځوابونه یې ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یوه مرکه ترتیب کړې ده چې لویه ده او په یوه ګڼه کې نشو درته خبرولی، نو دا اونۍ به اوله برخه درته خبره کړو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالهادي ملا سره پرېږدم. د مرکې په پیل کې زموږ میلمه شاعر د ځان په اړه خبرې کوي.
میاجي دا پوښتنه زما څخه په اول وار دا داته چې ول چې څه وخت او چیرې پیدا شوې، دا پوښتنه زما څخه اول وار چې زه و شوانزای تا می بابا خدا بکلی داخل کلم چی و ات محل تا دو هم دریم و راز و آگری خواه سرمالیم دا دغن پشتن وانک دا بابا نمی پشتن وانک دا حیات سخه بیا مال دغه راکړی فورمه یې راکړل او بیا یې پوښتنه وکړله چې ته کله پیدا شوی او زه راغلم د مور نه مې پوښتنه وکړله ادې نه ادې اوړه لندوله اوړه یې مشتوله که نه د چا مشتوي یې بیا د پخېدو دپاره یې تیاری نور سړی هم ومه هرتل مورې زه کله پیدا شوی یم نو هغه خو ستړی وه که نه لږ یې داسې په ناز په محبت یې څه بیړه راکړه و بچو الکل یونه تم تسل زیروی کنه ز صد دغه مچ تکل پیدا سو خواد پیدا یا غدی گرز پیدا سو ټول دنیا دی ویني چې پیدا سو مال نه غمالم یا سرمالم پښتنه کی چې تاریخ کم تاریخ دی و یار نور خو مزما تاریخونو مخزما سر نه خلاصيږي خدا خبره ده چې شپه د روزه و سبا روزه کېدل او موسم د انګور پخ سوي وو موږ انګور خوړله په دغسې موسم کې په دغه میاشت په دغه وخت کې ته پیدا نو هغه تاریخ به بیا وروستو چې دی داسې کوي هسې کوي دلته امریکې کې په امیګریشن کې و هلته بچانو دوی داسې یو تخریج یې وکړي لکه دا تخویبي تخریج چې کوي نو هغه دا راته دغه کړل که نه چې اګست 1949 یې راوویستل کنه د اګست 1949 او محل شار وطن علاقه افغانستان قندهار و دغه سوال او د دې پسینو دا ستا سوال خو داسې سوال دی میاجي دا پوښتنه داس پوښتنه ده چې دا خو دغه غواړې دا خو بس زه دغون دا خو زه اوس د 15 اویاو کالو کېږم دا ستا پوښتنه خو د 15 اویاو کالو پوښتنه ده که نه خو نو بس داسې ولاړم مکتب ته مکتب مې ووایو بس داسې بیا د مکتب نه وروسته بیا ولاړم یاره دغه تصادفاً ولاړم دغه دا ټول تصادفات تصادفاً ولاړلم دغه مې وکړله دا څه شی دی فاکولتی ته ولاړم د ادب د فاکولتی دغه څخه د تاریخ او جغرافیه اجتماعیات او فلسفیه د ډپارټمنټ څخه فارغ شولم او په دغه وختو کې مې یا د ښوونځي په اخر ورو کلاسو کې مې د روشن فکر تحریکونو سره رابطه پیدا شوله او دا یو دوه کاله درې کاله نون د عمر که نه د دوو سره د هغوی یې سره وم که نه خو هغوی هم مزاره نه کړل نو بیا خو دغه سولم نو بس بیا داسې دغه وم که نه فاکولتي څخه چې بیا فارغ سولم بیا معلم پاتې سولم معلم سولم که نه په هلمند کې داسې په کابل کې رحمان بابا لیسا کې بیا ولاړلم واخیستلم دغه ته و بلا څه شي تالیف ترجمه د پوهنې په وزارت کې
ملاجید ستاسو وخت کې به لوی لوی خلک ډېر زیات پیدا کېدل یعنی که په سیاست کې وو که په ادب کې وو که په مذهب کې وو که نور په ټولنیزو علومو کې داسې په یو ساه باندې سړی 15-16 نومونه اخیستی شي خو اوس د لوی خلک ولې نه پیدا کېږي
بنیادي خبره دا ده چې په لنډه توګه درته ووایم دا ټول شخصیتونه دا ډېر کمپاله او وطنپاله وطنپرست حتی وطنپرست انسانان و کنه دغتا چې څه نمونه یاد کړل البته په تفاوت باندې د حالاتو د ذهنیتو مګر بویل شي کې دغه واقع دا چې ټولو ته اول ښایي خپله افغاني ټولنه او خپله پښتني ټولنه مطرح وه بیا دا نور ازمونه مزمونه دا شیان هغه یې په دغه کړل خو یعنی په لنډ مثال کې داسې چې پخوانیو دا تاسیات کړله د دوو کسانو سلیقه دا وه چې د تجدد خپله کښتۍ او بیړۍ چلوله موږ وروستو په دې بیړۍ کې چې سره یې وسو دغه د تجدد اوبه دننه کښتۍ ته را جمع شوې کښتۍ ته را ننوتلې کښتۍ یې دسبیلانس او بالاخره هغه دغه کړله ډوب کړل.
تاسو د یو شاعر په هیڅ مشهور شوی درته وو چې نثر مهم چرته لیکلی دی کنه د ادب نور چې کوم ژانرونه دی اصناف دي د شاعرۍ نه علاوه ناول دی لنډه کیسه ده تنقید دی تحقیق دی په دې کې مهم څه کړی دی کنه صرف شعر مو لیکلی دی
میاجوی زلته جاب سم غیر له تحقیق او تنقید نه چې دوه هیڅ نه استعداد لرم او نه دلچسپي ورسره لرم نه د تحقیق حوصله لرم او نه د تنقید کریحه او سلیقه لرم غیر له دې سره په طبیعي ډول باندې څه دغه راغلي دي هو دا په دې دری کې مې کار کړی دی که نه کله کله مې لنډې قصهګۍ هم لیکلې ده او کله کله مې یو وړوکي شان ته داستان هم لیکلی دی او خو دا هر څه دغه ادبي ټوټې مې لیکلي خو دا ټول کار ډېر پخوانی یعنی کم سه کم پنځوس څلوېښت پنځوس کاله مخکې دغه دي خبرې دي که نه پاتې شوي په چاپي شکل باندې په د کابل په دغه کې د کابل دغه وخت په اکاډمیکو مجلو کې په عرفان مجله کې چې د ښوونې روزنې وزارت د خوا څه چاپېدله په هغه کې یو دوې قصې زما هغې راغلي دي په څه په یوه په پښتو یوه په دري او داسې او بله دغه څې هغه کارګر ته دې خدای خیر ورکړي اکبر کارګر ته چې هغه حفظ کړې وه د اخرو کلو یو لنډه ستوري ده د سپي د مور په نامه باندې یو بل دغه د کتاب په نامه باندې یو بل د آزاد شعر د استاد مجرو د زنزاني شامار په سبک باندې دغه سوې دوه څلور فصله کې یو داستان دی او په هغه دغه باندې لیکل شوی دی.
تاسو د کتاب د وخت ضرب چې چاپېده یا ستاسو د شعر چې مشهورېدو داسې دې وخت کې تاسو د ادبي او سیاسي د ټولو کړیو نه لرې وای بلکې داسې په یو منه ګوشانشین وای چې تر اوسه یې او موږ به مننه هم ځکه کوو چې په دې ګوشانشینۍ کې موږ ته وخت راکړ. نو دا څنګه داسې وشول چې د ستاسو شعر دومره مشهور حالانکه ته خو یو دغه هم غواړي د وسایل هم غواړي تګ را تګ غواړي د ادبي حلقو کې کړیو کې ناسته پاسته یو ډله ټپله
وای مار د شینشو بینه د دې نه تښته در شامار او دا وینا لراغي د غار په خلی کورت بیا د پونتون څخه د فراغت د وخت څخه ما کی زهنی دغه دا راغي د دا شهرت مهرت او د وا وا او ځان به سند دي شنو څخه می نفرت وسی او نو و روحیاتی شکست را تراغي لارم ډیر لیر و هلمند ته د ښوونکي په حیث باندې واستولم او داسې هکې زه موساق د دې وم چې پوهنتون کې باید استاد په حیث پاتې شوی وای. خیر دا بله دا و پرسونل قصه ده خو مقصد ما دغه د شهرت دوره ما یا دغه د بیادمې معاف ستا و مخ ته دیوال یي دغه د شهرت د شیطان خپسه ما په هغه وخت کې تیره کړې ده په هغه موړ شوی وم. خیر خو مقصد دا ده دوهم وار هغه چې د وخت ضرب چې راووتی نو بیا داسې شول چې بس دغه ما ته یو شی را یاد په ذهن کې راغلی که نه چې یاره او داسې لکه یو وخت سړی یو دعا وکړي یا داسې وکړي هسې وکړي او دغه شی ما په ذهن کې دغه شی راغلی سي شاعر چې د شهرت ته متوجه سي دالی چونکې ډېر په اصل معنا باندې ډېر دغه لین دی پاک لین دی دا دی ها دی نو چې شاعر چې په شهرت پسې ولاړ سي د شعر څخه یې کیفیت او اثر ځي. نو ما په هر وخت کې اخلاصمندانه درته وایم په ایمان درته وایم ما په هر وخت کې څو څه زما څو نه څه زما وس رسېدلی دی ما د شهرت څخه
د مشوره کې دوه څخه د واوا څخه د ها ها څخه کنارګيري کړې ده یو سیټ ته سو یم کنه نو زما خیال دا د هغه شانو بدل ده د پورته خوا څخه یا د داسې ها خوا څخه کنه چې داسې مشیر دوند محبوب سو په اصلاح یا داسې د غسو دا د هغه د غبول ما د هغه هغه څه چې دی هغه پیمنت چې بولم دا هغه ما د دغه شهرت څخه د تیشتي دغه ابتلاع بولی کې پیمنت بولی کې هر شی بولی د هر سایډ څخه غره سره دا
خان دا خو تاسې د شپږ کلنۍ او لس کلنۍ نه لیکل کړی دی او اوس اتیا او ته نږدې نو بیا ولې صرف یو کتاب تاسو په کار چې اوس د شعر ډېرې مجموعې چاپې تاسو صرف یو دغه د وخت ضرب چاپ کړی دی د نورو شاعري مو څه شوه
میاجی نو نور شاعری نو زه څه درته خو ما عرض درته وکړي کنه مقرر ما تاسو ویلي دي چې یو زه په خپل شاعری پر راټولېدو پسې ګرځېدلی نه یم یو پوینټ نمبر ون پوینټ نمبر ټو دغسې مخلص یار دوست مې هم نه دي درلودلی چې هغه دې د ازما شاعري یا د ازما لیکنې خیر خبره خو پر شاعري مند اصلا د ازما شاعري دې راټوله کې سره داسې څوک مې هم په سایټ کې په بغل کې نه دی درلودلی او یو څوک چې مې درلودلی دی چې نوم یې عقل منه که نه او بېنامه اخیستلو یې ممکن خلک دغې کې که نه پوینټ کې چې مقصد مې څوک دی هغه مې هغه څه چې وهم د هغه یا خیال یا الفاظ یا دا یا هغه هغه یې راڅه تروشولي وو د خړی دی کنه نو داسې څوک چې هم نه یې چې نه دې څوک پر نه بل څوک در پسې وي میاجي او نه ته پخپله دغه کوي کنه نو بس یو دغه یو بې کسه دغه سیار یا بې کسه ګیداره په دښ کې روان یې او هر ګام چې اخلې په خپله لکۍ بېرته پاکوي نو بیا به ساه د پل څه نشمې وجودې وي که نه دغه د ضرب شاعري چې هم سره راټوله شوې ده دا په ډېر تکلیف باندې او زما د ډېرو پخوانیو دغو څه کنه ځکه ما هېڅ وخت د دغه تصور هم په قسم وایم که ما د دې تصور یا کړی او یا مې د سوی کنه چې زما په نامه به اوس مجموعه د شعرو یا د کتاب یا د دې چاپېږي که نه دا ما ته بالکل بعیده دغه ایسېدلی نو بس مې حجي هغه دغس نو ما په سر پسې ګرځولی د بل چا راپسې راټول کړي دي او درې واره څلور واره زما ټول یاداشتونه د تورو سرو یارانو د خواڅه که نه چپ راست رایت ټو لفټ کنه د دوغو دغو د خوا څخه کوټه تلی شي سوې د کوټه مې شان وړه سوي دي او یا به سوزل سوي یا به شا اخیست یا بس نو داسې کیسه ته ټول بې فروایي
نو اوس د وخت ضرب نه علاوه دومره هم نه لري چې یو بل کتاب ته جوړ شي نسم نه لري بس همدغه ټول
هو نه میاجي سلام ما میاجي بلای شي ستاره سره نو بیا بلای شاعري ما تر هغه وروسته هم کړی ده که نه تر وخت تر ضرب وروسته داسې شی په وخت ضرب کې نه تقریبا د وخت ضرب د کتاب د حجم په لحاظ باندې د دې تقریبا دوه چند دغه نور مواد دلته اوس ما سره تیار او پراتی ما سره راټول کړي د خړي دي نه دغه دی نو دغه دغه مې کړي دي دغه کار مې کړي دي که نه او دا ټول ریکارډ اوس راسره شته دا ټول دغه که ستا سلا وه چې زه خو دغه نه لرم زه خو پاچا
زخو مدل تا ریتایر پروتیم ادمی آشتی دوگون ده یه شای پخلی کرا اچی چیز ما دقا پووسی چه ده مرگ پر آو گرزم او خوشمی ساتی پا دواو پا داکترو پا نس میشه ساتی تود می ساتی پا جیمی که سور می ساتی پا ووری که خدمت می که داکتر می که دا می که یا می که خون نق ده مغ ده نستا شناخت نه این و بزه کتاب پا چه دقیقه کما چاپ کما خو اوست حال تا پا کورتی که دقیقه سوی ده حقز ما یو مخلص دی اون دا دی کتابو دی چاپ دقیقه کهی کنه صحاف دا کشر صحاف سمی اولا صحاب چاپ مخی اون دو دریا وارا و ضرب چاپ کردی دی مقرار ده حالا سرم پا ده غلا گیا مو حقا چه پر واسو میاد بیا بیار تا بیا پر زهن بانی نوری لڑی راسی چی یار چی که چی چاپی آل تا وارا وارا شد خطرک را تو وای وارا فهم را تو وای یار فهم یار چوک را تو وای چوک را دشتا مال ما ده غلا ده یار زخو میاجیزی تر تا کربان سم زخو پکات گور تا کم دم را بانجی کردی دی کنش ستا سر ده غیم نور خوزا پا خبر کیم نور خوزا ننو تیم کنش سر گپ شپ و خبر خوزا نلرم
دا عبدالحدی مولا چې د مشال رادیو د خبریال راشد خټک پوښتنه ځواب ولې دلته دا خبره د یادونې وړ بولم چې د مرکې نورې برخې هم لرو چې په راتلونکو غنو کې به دا تخبري کړو اوس درته د سردار علي ټکر په اواز کې د عبدالحدی مولا یو شیر وړاندې کو چې ورسره بعد مجلې دا غړه هم پایته ورسیږي
زکر عباس مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمون همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.